شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه شمشاد زدران را سره په تخنیکی برخه کې مرستندوی دی. السلام علیکم. د بشر د حقونو د څار بنسټ د افغان ولسمشر لومړی مرستیال د بیان له ازادي په سرغړونه ملامته کړی. په خپل امرالله صالح وایي چې دی ملامت نه دی. تر خبرونو وروسته د دغو دواړو لوریو د څرګندونو جزئیات در سره شریکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې درویس پوځیان وژل شوي دي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي کابل ښار کې به په جرمونو د نورو تورنو کسانو انځورونه هم خپاره کړي. او د قرغزستان موقت ولسمشر صدیر جباروف د دغه هیواد په اساسي قانون کې د بدلون لایحه تصویب کړه. بشپړ خبرونه. د نیمروز چارواکي وایي خاشرود ولسوالۍ کې طالبانو د ملي اردو درویش سرتیری وژلي او درې نورې له ځان سره بیولې دي. د والي ویان بهرام حقمل ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرتیری د دهمزنګ په نوم پوسته کې و چې تېره شپه طالبانو پرې برید کړی. حقمل وایي طالبانو له دغې پوستې نه ټول تجهیزات له ځان سره وړي. د دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. تېرو څو ورځو کې دا دویمه امنیتي پیښه ده چې له شلو ډېر امنیتي او دفاعي سرتیري پکې وژل کیږي. د چهارشنبې په ورځ د تخار بهارک کې د طالبانو جګړې له کبله و ډېر سمنیتی او دفاعي پرسونل وژل شوی وو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي لمړنۍ موندنې ښیي چې د تخار کې وړمه ورځ هوایي برید 12 ماشومان وژلي دي. کمیسون نن په یو خبر پاڼه کې وویل د افغان ځواکونو دغه هوایي برید د طالقانو په هزاره قشلاق سیمه کې پر یو جماعت شوی چې ملا امام اول 10 ماشومان پکې ټپیان شوي هم دي. خبر پاڼه کې راغلي برید داسې مهال شوی چې د طالبانو یو ډله د جماعت لمخه تیرېده او جماعت کې دننه ماشومانو ته تدریس روان وو. کمیسون د ملکی کسانو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته د مرجوب په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. له دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي وو تخار کې شوي هوایي برید کې ملکیانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بادغیس او ننګرهار ولایتونو کې نږدې 50 وسلوال طالبان وژلي دي. وزارت ویلي یو ویس طالبان د بادغیس قادس ولسوالۍ کې سره ټول شوي وو چې ټول نن یو هوایي برید کې له منځه ولاړل. وزارت ادعا کړې چې وژل شوو کې ملا خیرالله او ملا خالق په نوم دوه ځایي قمندانان هم شامل دي. دفاع وزارت په یو جلا خبر پاڼه کې ویلي چې د ننګرهار په خوګیانو او شیرزاد ولسوالۍ کې هم 28 طالبان وژل شوي دي چې شپږ یې پاکستاني اتباع دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي کابل ښار کې به په جرمونو د نورو تورنو کسانو انځورونه هم خپاره کړي. د وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي دغه چاره د امنیتي جلسې د لارښوونې له مخې کیږي او د تورنو په نیولو کې مرسته کوي.
د مجرمانو عکسونه د خپرېدو په حال کې دي. هدف دا دی چې خلک د هغه کسانو له څیرو سره بلد شي چې په ښار کې امنیت او نظم ګډوډوي او د نیولو لپاره یې له پولیسو سره همکاري وکړي.
له تیرو څو ورځو راهیسې د کابل ښار بېلابېلو سیمو کې پولیسو په جنایي جرمونو د هغو تورنو کسانو انځورونه خپاره کړي چې د دوی په باور د قانون له منګولو تښتېدلي دي. د افغانستان بهرنۍ چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دغه هیواد د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ شخړه کې لاسوهنه کوي. د دوی په وینا د دغې لاسوهنې ادعا د ارمنستان د ملي امنیت ادارې کړې ده او ویلي دي چې له افغانستان نه د آذربایجان د ملکي الوتنو له لارې وسلې او جنګیالي آذربایجان ته لیږل کیږي. بهرنۍ چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي افغانستان د جګړې د قرباني په توګه د آذربایجان او ارمنستان د جګړې سوله ییز حل غواړي. خبر پاڼه کې راغلي دغه شخړه باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پریکړه لیک او د منسک ډلې د پریکړو له مخې هوار شي. د نګورنو قرباغ جلا شوې سیمې پر سر د ارمنستان او آذربایجان شخړو کې دواړو لورو ته سلګونه امنیتي کسان او ملکیان وژل شوي دي. د قرغزستان موقت ولسمشر صدیر جباروف د دغه هیواد په اساسي قانون کې د بدلون هغه لایحه نن توشیح کړه چې له مخې یې ولسمشریزي ټاکنې او پارلماني ټاکنې ځنډیږي. د قرغزستان پارلمان پرون دغه لایحه تصویب کړه. اساسي قانون کې له دې بدلون سره جباروف اجازه لري چې ولسمشریزو ټاکنو ته ځان نوماند کړي. جباروف د خپل یو سیال د تښتونې په جرم په یو ولسنیم کاله بند محکوم و. نوموړی د اکتوبر د څلورمې ټاکنې وروسته د راولالو شویو اعتراضونو پایله کې خوشې شو. نوموړی وروسته د موقت صدر اعظم او د حکومت د لومړۍ درجه چارواکي په توګه وټاکل شو. او په قطر کې د اوخس غلولو سیالي له څو میاشتنی ځنډ وروسته بیرته پایل شوې. دغه سیالي 13 فبراير میاشت کې د کورونا او بعد خبرېدو له کبله درول شوې وي. د منډي دغه سیالي کې تر اپریل میاشت پورې زورګونه او خانز غلول کیږي او وړونکو کسانو ته په بیلابیلو کټګوریو کې له 2000 تر 2500 ډالرو جایزه ورکول کیږي. لو به داسې د چې او خان په یو ټاکلي شوی واټن کې یواز زغلی او تر ټولو ګړندۍ هغه جایزه تر لاسه کوي. دغه جایزه د اوخ خاوند په ګټه تمامېږي.
دا ساجی رادیو ماشمنې خبری مچل اوري. د بشری حقوقو د سار نړیوال بنسټ او د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د ولسمشر لمړی مرستیال په یو مورید کې د بیان د ازادي په سرغړونه ملامتوي. د شاغلی صالح د دفتر د رسنیو د برخې مسؤل رضوان مراد وایي
منفی تبلیغات به اساس اوازې له دښمن سره همکاري او په دې حساس شرایطو کې دا ډول همکاري مخبېتونی ول شي.
واشنگتن ته د حقیقت موندنې د تللی پلاوی مشر د افغان سفارت د یو دیوال د جوړېدو په چارو کې د لکونو ډالرو د اختلاس تور پوری کوي.
یو بیخي زیات مصرف راشي نو دغه د 200,000 نصر د 300,000 امریکایي ډالرو پورې راځي. د دې خیر زیات ناراضي.
پاکستان ته مو د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس په مشي د تللی پلاوی سفر څارلی او د خبرونې پروستوي کې به واوري چې په خوست کې خلک د واتس اپ په څیر له نوې ټکنالوژۍ څنګه ګټه اخلي.
دا ډیره بریالی ده ځکه چې په امریکا کې په انډیا کې او پاکستان کې زموږ د کورنۍ غړي هلته اوسیږي. په ضرب دیوې دقیقې کې له ټولو خبر شو.
د بشر د حقوقو د څار نړیوال بنسټ د افغانستان د ولسمشر لمړی مرستیال د هغو کسانو په ګواښلو تورن کړی چې په تخار ولایت کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه راپورونه ورکړي دي. امر الله صالح په دې اړه خبرګون څرګند کړی دی. مخکې تر دې چې د دې جزئیات تر سره شریک کړو، د بشر د حقوقو د څار د بنسټ او د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون څرګندونه د دې موضوع په اړه لکابل د خان محمد سین پراپور کې
د بشر د حقوقو د سار نړیوال بنسټ د یوې اعلامیه په خبرولو سره ویلي خاغلی صالح هڅه کوي څوک چې په دغه حمله کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه خبر ورکوي غلی کړي. د آسیا لپاره د دغه بنسټ د مرستیال پاتریش گاسمن په خبره افغان دولت باید هغه کسان چې د خاغلی صالح په سپارښتنه نیول شوي ژر خوشی کړي. دا په دې برخه کې بې پرې سیړنې غواړي. د چهارشنبه په ورځ د افغانستان هوایی ځواکونه د تخار ولایت د تعلقان د هزار قرلخ په سیمه حمله وکړه چې په اړه یې د والي د ویان او د عام روغتیا د رئیس په ګډون یو شمېر سیمه ییز مسؤلین وایي چې په دغه حمله کې ملکي خلک په 13 ماشومان وژل شوي دي. خو د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په خپل ټویټر پاڼه د ماشومانو مړینه رد کړې او ویلي دي چې په دغه حمله کې هغه کسان وژل شوي چې 13 ورځې پر امنیتي ځواکونو حملې کړې وي. صالح دا هم لیکلي چې له دغو کسانو یو نیول شوی دی. خاغلی صالح او نورو مسؤلینو تر اوسه د نیول شوي کس هویت نه دی افشا کړی. بلخوا د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د خاغلی صالح د لیکنې په اړه ویلي چې د ګواښونکي لهجې په اړه باید څیړنې وشي. د دغه کمیسیون یو مسؤل ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
آزادی بیان دستاورد بزرگ است برای نظام
د افغانستان د سیاسي او حقوقي نظام لپاره د بیان ازادي لوی لاسته راوړنه ده. هیله مند یو چې ویل او عمل د اساسي قانون په چوکاټ کې وي. زموږ تمه ده چې د ګواښونکو لهجې په اړه څېړنې وشي.
په دغه حمله کې د تلفاتو په اړه د راپورونو له خبرېدو وروسته 13 ورځ د افغانستان د دفاع وزارت وویل چې د ملکي کسانو د وژل کېدو د ادعا د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د آسیا په چارو کې د بشر د حقونو د سار د نړیوال بنسټ مرستیالی ویلي افغان حکومت په ورته مواردو کې د حقیقت موندنې د پلاو په ګمارلو کې کمزورې سابقه لري. د افغانستان د دولت دنده ده چې د خپلو ځواکونو لخوا د جنګي قوانینو د ماتولو په اړه ارزونې ول شوي دي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په ټویټر کې لیکلی دی چې د وژلو د ازادۍ، د برمته کولو د ازادۍ، د ځورولو د ازادۍ، د جنسي تیری د ازادۍ، د غلا د ازادۍ، د عام وژنې د ازادۍ، د عامه ځمکو د غصبولو د ازادۍ، د اخاذۍ د ازادۍ او د ازادۍ د مدافعانو د زندانی کولو د ازادۍ ضد دریشو. موږ د ده په وینا قانوني ازادۍ او ازادۍ نه غلي کوو. د شاغلی صالح د دفتر د عامه اړیکو او د رسنیو د برخې رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې څېړنې روانې دي، خو حکومت ته د ده په وینا منفي تبلیغات د منلو نه دي.
د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال څرګندونې د تخار د پیښې په اړه د هغه معلوماتو پر اساس دي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا او هلته د افغان چارواکو لخوا ورکړ شوي دي چې په دغه بمبارۍ کې ملکیانو ته په خاص ډول ماشومانو ته کم زیان نه دی اوښتی. هلته جګړه شوې ده، دا سمه ده، هلته انفجارات شوي دي، نو په دې اړه بیا امنیتي ځواکونه خپلې څېړنې هم کوي چې هغه معلومات دقیق شي. اما دا چې شایعات یا منفي تبلیغات د افغان امنیتي ځواکونو د بدنامولو د اذهانو د مخششولو لپاره کیږي، د صالح صاحب د خبرو ډېر زیات تمرکز په همدې باندې دی. هر څوک چې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه ملکیان وژني یا افغان امنیتي ځواکونه له قانون څخه سرغړونه کوي، نو که شایع یا اوازې خپروي را دشي ثابت دی کړي. که ثابتولی نه شي نو باید ځواب وایي، ځکه موږ داسې فکر کوو دا خبره د هر افغان دریز دی چې منفي تبلیغات بې اساسه اوازې له دښمن سره همکاري ده او په دې حساس شرایطو کې دا ډول همکاري مخه باید ونیول شي.
له شغل مراد نه په مننې لې به خبرتیا وروسته نیمروز ته مخه کوو چې هلته تر شلو ډیر افغان سرتیری وژل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نیمروز د ولی ویان بهرام حقمل د خاشوت په ولسوالۍ کې د ملي وردو د دروش سرتیرو د وژلو خبر ورکړ. دا پوځان د ده مزنګ په سیمه کې د طالبانو د بریټ پر مهال وشل شوې دي. دا ساجر ډو خبريال حفیظ نورزاد د دې پیښې په اړه نور معلومات راکوي.
د نیمروز د چارواکو د ولایت د مقام بهرام حقمل په خبري د وویل چې تیر شپه په دې بریټ کې د ملي اردو پر کارګا باندې چې شپږ ستیر راته وسندلونه طالبان بریډ وکړ چې په فایل کې درويش کسانې وژل شوې دي او درې کس نورې اسیران شوې دي. دې زیات په چې نورې کوم وسلې چې هلته پرې مترګه کې وسندلور د طالبان د ځان سره وړي دي. طالبان هم ویل دي دا پیښه دوی هم تایید کړې دي، ویل دي چې په دې کارګا کې اضافه تر شپږ کسانې ملي اردو سرتیري وژل شوې دي او اضافه تر لس کس نور هم اسیر شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
پوڅونه یو کې دریم افغان پلاوی اسلام آباد ته رسیدل دی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار تر سفر وروسته د ولسی جرګې د مشر میر رحمان رحماني په مشرۍ هیئت نن اسلام آباد ته ورسید. د دې هیئت د لیدنو کتنو په اړه له اسلام آباد څخه د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبريال طاهر خان ناور.
د افغانستان د ولسی جرګې پلاوی چې پاکستانیان وایي ولس کسیده دی، مشرۍ د ولسی جرګې د مشر رحمان رحمانی هغه برغاړه ده اسلام آباد ته رسیدلې دي. د پاکستان د ملي اسمبلی سپیکر مشر اسد قیصر ورته په هوایي ډګر هرکلی ویلی و. د هغې وروسته بیا د نن د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره خبرې هم دي. بیا نن شپې مېلمستیا ده د پاکستان د پاکستان چکم سپیکر دغه لخوا، او بیا سبا د پاکستان او د افغانستان د پارلماني رپنی سپیکرانو مشرانو او وسره در ګلو غو چې کمپلای دي د هغوی خبرې هم دي. د اسلام آباد سره نږدې د ګورمن چې د امر سره نږدې یو ځای دی، سیاحت مرکز دی، هلته د دوی دواړو غاړو خبرې دي رسمي. او د دغه خبرو په اړه باندې ویل کېږي چې د پاکستان او افغانستان د پارلمانونو او دغه رنګ د پارلماني غړو مابین هغه تعلقات اړیکې د هغې ښکول دي. ماضي کې به دغه رنګ سفرونه دوی وو د دواړو غاړو د پارلمان د غړو به مو مشرانو به مو خو بیا چې کله اړیکو کې ترینګلتیا وه او تعلقات خراب وو، نو دغه د پارلمان د دې حياتونو د دې به هم سفرونه هغه غزمن شي نو دا ډېر متفصل سفر کیږي او بل د دې سفر په څنګه یو بل اسلام آباد کې د ورځې روس د پاکستان او د افغانستان د سوداګرو د هغوی کانفرنس هم دوه ورځې جوړیږي د افغانستان د سوداګرۍ وزیر په همغه ترازی او دا د پارلیمان د افغانستان د کمپلاوي دا به هم پاره کې د ډوډۍ او کارې د ډیر موضوعات کې ترانځت کې کوم مشکلات دي په هغه باندې به خبرې کیږي د دوالو غاړو ترمنځ تجارت ډیر کمزوري شوی دی هم د کانفرنس یو موضوع دا پاکستان وزیر اعظم به هم دغه دورځنی کانفرنس چې کوم اولنې غونډه ده افتتاحي هغه ته به وینا هم کوي
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ
د ولسی جرګې د حقیقت موندنې پلاوی چې په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت د یو دیوال په جوړولو کې د فساد د ارزولو په خاطر امریکا ته تللی وای د دغه دیوال پر جوړولو څه باندې یو نیم میلیون ډالر لګیدلی دي حال دا چې په امریکا کې په دې ډول دیوالونو له درې لکو امریکایي ډالرو ډیر نه مصرفی شي خان محمد سین له کابل راپور لري
د ولسی جرګې د حقیقت موندنې پلاوی چې په امریکا کې د افغانستان د سفارت د یو دیوال په جوړولو کې د فساد د ارزولو په خاطر امریکا ته تللی وو افغانستان ته راستون شوی دی دغه پلاوی مشر جاوید صافی ازادي رادیو ته وویل د دغه دیوال په جوړولو کې د ملي تدارکاتو قانون په پام کې نه دی نیول شوی خاغلی صافی وویل د دغه دیوال پر جوړولو ل درې لک ډالر نه زیات لګښت نه راځي حال دا چې شاوخوا یو نیم میلیون ډالر پرې لګول شوی دی د دې په خبره د دغه دیوال پر لګښت په امریکا کې یو نوې کور جوړېده شي
15 لک او 15000 امریکایي ډالرو په اندازه باندې چې دغه یو اوچترین نرخ دی په دغه باندې د سفیر لخوا د یو شرکت سره امضا شوی دی چې دغه نرخ په ټلیفون باندې خپل شوی دی مارکیټ ریسرچ مې وکړ د کمپنۍ سره مې خبرې وکړې په دغه دیوال باندې چې هغه بيخي زیات مصرف راشي نو دغه د 200000 نه تر 300000 امریکایي ډالرو پورې راځي د دې څخه زیات نه راځي
خاغلی صافی وویل دغه دیوال اویا متر اوږدواله لري او عادي ساختماني مواد پکې کارول شوی سربیره پر ولسی جرګې په امریکا کې د افغانستان د سفارت د دیوال د جوړولو پر لګښت د افغانستان مدني فعالانو هم انتقادونه کړي او د دې ساختماني چارې د لګښت ځانګړتیا یې غوښتې دي هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر ولرو خو مسؤلینو یې په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ تاکید کوي چې حکومت دې د معافیت فرهنګ پای ته ورسوي او د فساد پر وړاندې دې مبارزه جدي کړي د دغه بنسټ غړي عزت الله ادیب د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل عدلي او قضایي ارګانونه باید په امریکا کې د افغانستان د سفارت د دیوال د لګښت موضوع په بشپړ بې پرېتوب وسیړي
کلنولي باید د دوسیې د هر قدم په اړه باندې معلومات وړاندې کړي او خلک ترې آگاه کړي کله چې د دوسیا محاکمه ته ځي د محکمو ترمنځ هم باید خلکو ته د قضیه په اړه باندې معلومات ورکړل شي دا ټول هغه شوی نه دي چې باید په ډېر جدیت سره وڅېړل شي د معافیت نه کار وانه خستل شي
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې ډېر ځله د افغانستان په دولتي ادارو کې د فساد په شتوالي انتقاد کړی او له افغان حکومت یې په کلکه غوښتي چې د فساد د لمنځه وړلو لپاره د هڅې تیزی کړي خو افغان حکومت بیا ویلي چې د فساد پر ضد جدي مبارزه روانه ده خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتيرش د نړۍ په لویو جګړو کې لشکيلو خو غوښتل چې جګړه ودروي او اجازه ورکړي چې له کورونا سره مبارزه وشي سرمنشي د افغانستان لیبیا ناګورنو قرباغ او نورو سیمو یادونه کړې چې د کورونا وبال خپرېدو سره سره د جګړو اور پکې بل دی اسمت څاروان راپور لري
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتيرش په افغانستان او د نړۍ په څو نورو جنگ ځپلو هیوادونو کې د اوربند غوښتنه وکړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخي سرمنشي له لیبیا رانی ولې تر افغانستان او نګورنو قرباخ پوري د نړۍ په لویو شخړو کې د اوربند غوښتنه وکړه او خبرداري ورکړ چې که جګړه دوام وکړي ګټون کې به د کورونا وباوي سرمنشي له اسوشيتد پريس خبري اشان سره په مرکه کې وویل د کورونا وایرس د بحران د مخنیوي او د نړۍ نورو جدي ستونزو ته د پام اړولو په خاطر د جګړو د درولو لپاره خپل هغه غوښتنه تکراروي چې د مارچ په 23مه یې کړې وه. د وویل د نړیوالې ټولنې پراخ ملاتړ ته اړتیا ده، د هغو ټولو پراخ ملاتړ ته اړتیا شته چې د جګړې پر شکیلو خواوو اغیز لري چې د کال تر پایه جګړه ودروي او پام د کورونا وبا مخنیوي ته واړوي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش پرون خبرداری ورکړ چې ممکن په افغانستان کې په کورونا د اخته کېدونکو کسانو شمېر یو وار بیا ډیر شي. د وویل د کورونا وایرس له لومړي پړاو سره ښه مبارزه وشوه، خو که اوس بیا د کورونا مثبتې پیښې ډیرې شي باید د مخنیوي لپاره تدابیر غوره شي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د نږدې 140,000 تنو د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوي او څه باندې 150,000 تنه ورڅخه مړه شوي دي. خو باور کیږي چې په افغانستان کې شاید د کورونا مثبتې پیښې او ورڅخه د مړینو شمېر تر دې ډیر وي. ګوترش ویلي چې د اوربند په اړه د لومړۍ غوښتنې ته د ملګرو ملتو 180 غړیو هیوادونو تر 800 ډیرو مؤسسو او 60 وسلوالو ډلو مثبت ځواب ورکړ او موقت اوربند ومانه، خو لا هم په یو شمېر سیمو کې ورانکاري عناصر یا به اعتمادي د اوربند مخه نیسي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ملګرو ملتو له بیا بیا غوښتنې سره سره اوربند نه دی په کې ټینګ شوی. نږدې یوه نیمه میاشت پخوا په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې پیل شوې او ډېره تمه وه چې په لومړي پړاو کې به یې پر اوربند سلا وشي، خو داسې ښکاري چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان د سولې له اصلي خبرو لا ډېر لرې دي. سرمنشي ویلي چې په افغانستان کې جګړه لا زیاته شوې خو لږ تر لږه په دې هیواد کې د سولې خبرې پیل شوې دي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په وینا واورېدل چې وی ویل که جګړه ادامه لري ګټونکي به د کورونا وباوي. د کورونا وبا یو ځل بیا د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د مناظرې سرټکې شوه. دغو انتخاباتو ته تر دوو اونیو کمه موده پاتې ده. تر ټاکنو مخکې ولسمشر ډونالد ټرمپ او د ده سیال جو بایدن وروستۍ مناظره تیره شپه وکړه. نور کوم موضوعات په دې مناظره کې څیړل شوي دي؟ د احمد تکل په راپور کې اورو.
ولسمشر ډونالد ټرمپ او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن پرون د اکتوبر په 22مه نیټه په خپله وروستۍ مناظره کې چې یو نیم ساعت یې دوام وکړ برخه واخیسته. دوی د لومړۍ مناظرې پرتله دا ځل ډیر نرم او آرام و، ځکه له نویو اصولو سره سم یوازې د هغه کاندید مایکروفون لګېده چې خبرې یې کولې. ولسمشر ټرمپ چې په اکثرو نظر پوښتنو کې تر خپل سیال وروسته دی د کورونا وایرس پر ضد د خپلې ادارې د مبارزې ستاینه وکړه. د مناظرې لومړنۍ موضوع هم همدا وه. هغه ویل متحد ایالات اوس دا زده کوي چې له کورونا وایرس سره ژوند وکړي او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې د دې وایرس پر ضد واکسین به د کال تر پایه جوړ شي.
له کرونا سره مبارزه کوو او په جدیت سره کوو چې اوج ته یې رسیدلی یو. په فلوریدا کې دا اوج پای ته ورسید، په ټیکزاس کې هم اوج ته رسیدلی وه، خو نور وضعیت هسې نه دی. په ایروزینا کې هم د دې ناروغۍ له اوج سره مخامخ شو خو پای ته ورسید. په ځینو نورو ځایونو کې مو هم د دې وایرس زیاتوالی او اوج لیدلی چې ډېر زر به پای ته ورسیږي. واکسین را روان دی، جوړ شوی دی او په راروانو څو اونیو کې به اعلان شي.
ترامپ په خپلو خبرو کې غوښتنه وکړه چې د اقتصادي فعالیت د دوام لپاره ورځنی کاروبار باید دوام وکړي. د ترامپ سیال جو بایدن په ځواب کې ویل چې د کورونا وبا د خپرېدو په حال کې ده، خو ترامپ د ده په وینا په راروان تیاره ژمي کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو د مخنیوي لپاره هیڅ پلان نه لري.
دا هماغه ښاغلی دی چې تاسو ته یې ویلي وو د ایسټر تر جشن د 2000 کال تر اپریل میاشتې پورې دا بحران پای ته رسیږي. دا هغه سړی دی چې تاسو ته یې ویلي وو ورخطا کېږئ ما تر دوبي پورې د دې بحران پای ته رسیږو. موږ اوس د یو تیاره ژمي پر لور روان یو. تیاره ژمي د هیڅ سرګن پلان نه لري. داسې کوم لرلید نشته چې اکثریت امریکایان به د راتلونکي کال تر نمایي واکسین شي. 200,000 امریکایان مړه شوي دي. هغه څوک چې د دې مړینو مسؤول دی نشي کېدی د امریکا د ولسمشر پر څوکۍ پاتې شي.
بایدن د ترامپ هغه تورونه هم رد کړل چې ګنې دی د کورونا د مخنیوي لپاره ټوله امریکا قرنطین کوي او زیاته یې کړه چې دی غواړي د دې ستونزې پر وړاندې علمي چلند وکړي. د امریکا د ولسمشری انتخابات د نومبر په دریمه نیټه ترسره کیږي، خو نسبتا لږ امریکایان تر اوسه د رایه ورکولو په برخه کې ذهنیت نه لري. نظر پوښتنې ښایي چې ولسمشر ترامپ تر دې دمه د خپل سیال پخوانی مرستیال ولسمشر بایدن پرتله په سلو کې اته وروسته دی. د ټنسی ایالت په ناشویل ښار کې له پرونۍ مناظرې مخکې شاوخوا 1.5 میلیون امریکایانو خپلې رایې مخکې له مخکې کارولې دي چې پخوا تر دې ساری نه لري. ترامپ په بېګانۍ مناظره کې همداراز خپل سیال یو فاسد سیاستوال وباله او په وار وار یې وویل بایدن او د هغه زوی هنټر چې د اوکراین د انرژۍ په کمپنۍ کې د ډایرکټرانو د بورډ د مشر په توګه کار کړی په فساد کې ښکیل و. بایدن وویل چې د زوی هیڅ غلط کار نه دی کړی او په ځواب کې ترامپ ته په خطاب کې وویل چې څنګه د اوکراین په قضیه کې استیضاح شو. بایدن هم خپلو لفظي حملو ته دوام ورکړ او د ترامپ د بهرنیو کاروباري اړیکو او همداراز د مالیو په برخه کې د ولسمشر پر اجراءاتو شک څرګند کړ. د ترامپ او بایدن په مناظره کې په امریکا کې د نژادي مسایلو یادونه هم وشوه او په دې ترڅ کې بایدن ولسمشر د نژاد پالنې په پارونه تورن کړ، خو ترامپ یې په ځواب کې وویل چې د له ابراهام لینکن پرته چې په امریکا کې مریتوب لغوه کړ د ټولو پخوانیو ولسمشرانو پرتله د تور پوستو لپاره زیات کار کړی.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلې یو افغانستان له خطرونو او ناببره پیښو ډک واد دی. دلته کورنیو د بیړنیو پیښو پر مهال د یو بل له حاله د ژر خبري دوه لپاره اوس د آنلاین ټکنالوژي کارولو ته مخه کړې ده. زموږ خبريال احسان آریان په خوست کې لوي کورنۍ سره په دې اړه د دوی په تجربه په دې راپور کې شخیدل.
لکه اختر په دې حالاتو کې موږ د ګروپ کار نه د ګروپ مې
لاهور شاه افغان نومېږي. د کورنۍ د خړو شمیرې له سلو پورته دی او په خبره ځینې د هیواد په یو شمېر ولایتونو او ځینې نور بیا د سوداګرۍ او زده کړو لپاره له هیواده بهر تللي دی. وایي په کور کې د ډېرو خړو لرل نیکمرغي ده، خو د افغانستان په تر هیواد کې له ځان سره ګڼې اندېښنې هم لري. خغلی افغان وایي کله هم چې بریدونه، چاودنې، ترافیکي یا نورې بیړنې پیښې رامنځته کیږي د کورنۍ هر غړی سترګو ته درېږي او غواړي چې زر تر زره یې له حاله خبر شي. نوموړی وایي پخوا به په بیړنیو حالاتو کې دوی د کور د هر غړي احوال د ټلیفون له لارې اخیسته.
مخکې به موږ د کال له لارې چې د موبایل له لارې مو د دوی سره خبرې کولې، نو هغه به وخت به نیو چې هغه د یو ساعت د یوې ورځې وخت هم ځینې وختونو کې نیولی دی. مصرف به مو ټول به نه خبرېدو.
لور شوایی په کور دننه او له هیواده بهر اوس د کورنۍ د ټولو غړو او خپلوانو ترمنځ په واتس اپ او نورو آنلاین پروګرامونو کې ګروپونه جوړ کړي چې په بډنیو حالاتو کې د یو او بل حالاتو په چټکه توګه ځنونه خبروي. نوموړي د خپلې دغې تجربې په اړه وویل:
دا ډیره بریالی ده ځکه چې موږ په کم وخت کې کړای شو کان په امریکا کې وي، په انډیا کې او پاکستان کې چې زموږ د کورنۍ غړي هلته اوسیږي. په کم وخت کې په ضرب د یوې دقیقې کې له ټولو خبر شو.
له لسیزو راهیسې د خوست د ډیرو کورنیو غړي په عربي هیوادونو او نوره نړۍ کې په خورۍ او مزدورۍ بوخت دي. هغه مهال چې ټلیفون او انټرنیټ نه وو، د لیکونو او ثبت شویو کسټونو یا پټو استول یې له کورنیو سره د تماس یوازینۍ لاره وه. ګل نور خان زدران راته د هغه وخت کیسه کوي چې له هیواده بهر مسافر څنګه د خپل کورنۍ سره په حال احوال خبرېدل.
د پامیل هر غړی به په دې کیسټ کې به ورته سلامونه ویل او د هر څه شي خبر به ورکولو. که په پامیل کې به ماشوم پیدا شوه او که په کلی منطقه کې به مړه شوی و، اغلیغې به هم خبرولو. دا کیسټ به په دوه میاشتو کې، په درې میاشتو کې دوی ته رسېده.
افغانستان چې په طبیعي او ترافیکي پیښو سربیره پکې امنیتي پیښې، چاودنې، بریدونه، نښتې او جګړې د هرې ورځې کیسه ده، ډېر خلک د پیښو پر مهال د کورنیو د غړیو د خوندیتوب په اړه اندېښمن وي. خو اوس چې د انټرنیټ سهولت په زیاتېدو او په خلکو کې د ټولنیزو آنلاین شبکو کارول په پراخېدو دی، ډېرې کورنۍ په سختو شیبو کې د همدې شبکو له لارې د یو بل په حال احوال ځانونه خبروي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الله د غزنی له مقر ولسوالی لیکي د مقر ولسوالی معرفت د دولت مخالفانو لخوا فلج دي. دولت یې غم مخري. کلیوال مخلص د پکتیکا لشکین څخه لیکي، افغان حکومت او طالبان باید پر نظام خبري وکړي. ټوله خبره هم داده. دانش افغان لننګرهار لیکي، د بمباروي په وخت باید ډیر احتیاط وشي. نظام الله صافی له کونړ لیکي، هغه ورځ به کلوي چې له یوې رسنۍ هم د مرجوب خبر وانوریدل شي. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکي، کورونا لا هم شته، باید جدي ورته ووسو. سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکلي دي، د سولې لپاره باید هڅې چټک شي. خپلواک صافی له علي شنګ لیکي، طالبان سوله نه غواړي ځکه بهانې لټوي. بصیر هلمند له کابل لیکي، له طالبانو او دولت د تماس له ډلو غواړو چې ژر تر ژره موافقې ته ورسي.